السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت مازیګری 15 بجې شوې دي زه انیس اجمل په دې روانه خبرونه کې تاسو سره یم په دې خبرونه کې به وره چې امریکا د پاکستان د اړو حاصل چغواړي لام امریکا سره خپل اړیکو ته لنوي سره کتنه وکړي هر کله کړي دي او دغه سي د پاکستان سپریم کورټ کې دا فیصله شوې ده چې ټول غیر قانوني جرګو پر ضد د عملیات وکړي شي او د شمالي وزیرستان خلک د بجلی نشوالي له وجې ستونزې لري دغه سي نور ریپورټونه هم لرو خو اول با د حسیب شهید نه خبرونه واورو
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان او افغانستان کې د نړیوالو سلاساتو ځواکونو قومندان په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي د خیبر پختونخوا د زیاده څنګه چارواکي وایي د جلوزو کمپ ته د خیبر ایجنسی نه د راغلو کډوالو لپاره د پولیو د مخنیوي او ځانګړې کمپین پیل کړی دی او د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په ننګرهار او هرات سرحدي ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې 15,000 وسله وال نیولې دي پورا خبرونه واوري د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جیمز میټس او افغانستان کې د نړیوالو سلاساتو ځواکونو یا ISAF قومندان جنرال ایلن اسلام آباد ته رسیدلی دی مشال رادیو ته د ISPR یا د پوز د ولسی اړیکو د ادارې لخوا د رسیدلی خبر پاڼې لمخي د پاکستان سفر په دوران کې به دغه دوړه مشران د پاکستان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کې یعنی سره لیدا کاته کوي چې پکې به د ناتو د رسد لارو پرانیستلو او سرحدي اړیکو کې د همغږي د راوصلو سربیره په نور مهمو چارو خبرې اترې کوي په پاکستان کې د امریکا د سفارت وایانت مارک سترو مشال رادیو سره په خبرو کې د دغه دوړو مشرانو راتک پاکستان ته تایید کړی دی او خو په دې اړه یې نورو معلوماتو له ورکولو نه ډډه کړې ده تیر کال د نومبر په میاشت کې د مومندو په سلاله پوسته باندې د ناټو د هیلیکوپټرو د برید په ترڅ کې د سلر ویشتو پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو نه وروسته د لومړی ځل دی چې کوم لوړ پوړی امریکایي پوځي چارواکي د اسلام آباد څخه لیدنه کوي د خیبر پختونخوا د صحت د څنګ چارواکي وایي د جلوزو کم ته د خیبر ایجنسی نه د راغلو کډوالو لپاره د پولیو د مخنیوي یو ځانګړی کمپین پیل کړی دی د دې صوبې د پولیو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر ډاکټر تیمور شاه مشال رادیو ته وویل چې دغه ځانګړي کمپین په ترڅ کې به له 50 تر 15 کالو عمر لرونکو کډوالو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي
دا سې ایریا نه لري راغلي دي چې الټر ډېر وخت نه ویکسینیشن نو شوه دا پرشن نو دا د لاین اټ سچويشن نو دې لپاره ګورنمنت دا فیصله کړې چې د کوم ماشومان چې کنده آی ډی پی کیم کې کوم د آی ډی پی دي نو تر د 1500 کال پورې ماشومان ته موږ دا پولیو د اساس کې ورکو
د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي روان کال په لومړی او دریو میاشتو کې ټول پاکستان کې د پولیو 14 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې پکې 15 په قبایلی سیمو او 4 په خیبر پختونخوا کې دي په افغانستان کې د ملي امنیت اداره وایي چې په جلاجلا پیښو کې په هرات او ننګرهار ولایتونو کې ترهګر وسله وال نیولې دي د دې ادارې لخوا په یوې خبري شوې خبر پاڼې کې راغلي چې 4 تنه وسله وال په هرات ولایت کې د دې ریاست د ځواکونو لخوا د شاوخوا 2.5 کیلوګرام چاودیدونکو مواد سره نیول شوې دي او په ننګرهار ولایت کې بیا 3 تنه ترهګر د دوی لوري د چاودیدونکو مواد څخه ډک دوه موټرو سره نیول شوې دي خبر پانل زیاته بي چې دغه کسانو په خپل جرمونو اعتراف کړی دی ویلي دي چې په ډیپلوماټیکو سیمو او حکومتي چارواکو باندې او بهراني ځواکونو باندې د بریدونو تکل درلود او د ننګرهار ترهګر ویلي له پاکستان څخه دوی راغلي او ورته د اخوا د طالبانو لخوا د دې کار د ترسره کولو ویل شي دي په دې اړه د وسلواله مخالفینو یا طالبانو له لوري تر اوسه پورې څه نه دی ویل شي د بشري حقوقو د څار ادارې هيومن رائټس واچ نن خپل یو راپور جاری کړی دی چې ویلي دي که څه هم د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په عوامي توګه وارور د خزو د خز د حقوقو د ساتنې په اړه وینا کړي خو لا هم د جرمونو خلاف عدالتي نظام د هغه خزو سره د خپل چلند خکولو په لړ کې ډیر لږ پرمختګ کړی چې ویل کېږي په اخلاقي جرایمو کې تورن دي په نیویارک کې مشت د ادارې وایي لس کاله وشول چې د طالبانو حکومت نسکور شوی خو اوس هم په دې هیواد کې چې کومې خزې د رانی تشدد نه وتختی یا نورو اخلاقی جرایم کوي تورنشي نو پقید کې چول کیږي مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده چې د نړۍ له قدرتونو سره به د ایران له اوږدې مودې راهیسې درېدلې خبرې اترې د راتلونکي اپریل میاشتې په 14مه وشي. د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی دا نیټه د هیواد د ترکیه د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د هرکلی پر مهال وکړه. اردوغان ایران ته د یو دورځینی سفر په ترڅ کې تللې چې هلته له چارواکو سره د دې هیواد د اتومي انرژي او د غراس د سوریې د بحران په اړه خبرې اترې وکړي. صالحی وویل د نړۍ له قدرتونو سره د دې خبرو اترو ځای به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړی شي. د دغه خبرو اترو لومړی پړاو چې تر سره نه شو د 2011 کال په جنوري کې په استانبول کې برابر شوی و. دغه خبرې اترې به د ایران د اتومي پروګرام په اړه وي. د سوریه ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد خاص استازي کوفي انان ته د سوریه د حکومت لیک رسیدلی دی. ولسمشر بشار الاسد پکې د سوریه د شخړو د ختمولو لپاره د انان پلان منلی دی. د کوفي انان په پلان کې په سوریه کې د شخړو د سمدستي بندیدو، اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو او له مخالفانو سره د حکومت د خبرو د پیل کېدو غږ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن که څه هم د دې اقدام هرکلی وکړ، خو خبرداری ورکړ چې د خبرو پر ځای باید د اسد عملی اقداماتو ته انتظار وشي.
It is an important initial step that the Assad regime has written.
دا وایي چې دا چې د اسد رژیم ملګرو ملتونو ته لیکلي چې د انان پلان یې منل یو مهم مقدماتي ګام دی، خو د اسد رژیم سابقې ته په پام سره چې ژمنې له حده زیاتې او عمل یې له حده کم دی اجازه راکړي. ووایم چې اوس باید دا ژمنې په عمل کې پلي شي. د اسد د صداقت او جدیت په اړه قضاوت به موږ د د عمل له مخې کوو، نه د خبرو. په سوریه کې د امریکا سفیر رابرټ فورد هم د بشار الاسد د لیک په اړه شک څرګند کړی او ویلي دا به غوره وي چې د خبرو پر ځای عمل وشي. او د یمن چارواکي وایي وسلوالو کسانو د سعودي عرب د قونسلګری مرستیال د یمن په جنوب کې د عدن په ښار کې تختولې دي. پولیس وایي چې وسلوالو کسانو عبد الله الخالدي نن په داسې حال کې چې خپل موټر ته خاتو تختولې دي. او تر اوسه دا څرګند نه ده چې په پیښه کې به د چا لاس وي. تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرونه
دا وه حسیبه شهید چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې ریپورتونه دادي. امریکا د پاکستان د او هڅو چې غواړي له امریکا سره خپل اړیکو ته له نوې سره کتنه وکړي هرکلی کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ صوبو ته حکم ورکړی چې د ټولو غیر قانوني جرګو پر ضد عملیات وکړي شي. په دې اړه د جرګې یو مشر وایي
جرګه د پښتو د کوکو مطابق چلیږي، نو زه خو نشم ویلی چې دا سپریم کورټ په کومې جرګې یادوي.
د پاکستان وزیر اعظم د توانایي د بحران په اړه یو غونډه رابللې، خو آیا دا به ګټه ورسوي؟
پیسې لگی هغه پروجیکټونو باندې هغه کارونو باندې چلاږي، اګه ضرورت پاکستان ته نشته. د لوډ شیډنګ او د پاور سیکټر په وجه باندې اکانمي خرابه کا.
په لکی مروت کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا 15 غریبو جنکو ته د جهیز سامان ورکړی شوی.
سامان پورا سا د ډیرې دوګانو تک ما هیڅ درک نه و. د ډیرې خوشحالۍ واده به مې په خوشحالۍ سره و.
په دې خبرونه کې دغه سي یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. د خبرونې لومړی ریپورت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان د اوه هڅو چې غواړي له امریکا سره خپلو اړیکو ته له نوې سره کتنه وکړي هرکلی کړی دی. نوموړی چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سول کې د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره یو ګډې خبري غونډې ته وینا کوله. همداراز د افغانستان د مسلې په حل کې د پاکستان کردار مهم بلل دی. ښاغلی ګیلانی بیا په خپلو خبرو کې د سیمې او نړۍ د امن لپاره له امریکا سره په ګډه د کار کولو هوډ ښکاره کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د سیول ګډې خبري غونډې ته په وینا کې که څه هم ومنله چې د امریکا او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې د کړکېچ ښکار پاتې شوي، خو په عین وخت کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته پر ځای کولو په ارزښت ټینګار وکړ. زما په اند دا زموږ لپاره مهم دی چې خپل تعلق سم کړو. دا مهم دی چې د یو اخلاصمند ډایلاګ په ترڅ کې په مثبته او رڼه توګه په خپل منځي مسایلو خبرې وکړو، او زه هیله من یم چې په پاکستان ایران کې پیل شوی له امریکا سره اړیکو ته د بیا کتنې د پایلو او هم د هغو هڅو په نتیجه کې چې موږ یې له خپلې خوا کوو وبه کولی شو داسې یو متوازنه لار خپل کړو چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام هم وشي او زموږ هغو اندېښنو ته هم درنو کتی شي چې د خپلې قومي سلامتیا او له هغو ترورستانو سره د جګړې په اړه لرو چا چې په تیرو وختونو کې په موږ حملې کړې دي. راپورونه وایي نوموړي دا څرګندونې په سیول کې د اټومي امنیت په موضوع جوړې د دور زنۍ سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د شخصي ملاقات تر کولو مخکې وکړې. خبری غونډې ته په خپل وینا کې ښاغلی ګیلانی ښاغلی اوباما ته ډاډ ورکړل چې پاکستان به د سیمې او نړۍ د امن لپاره له امریکا سره په ګډه کار وکړي. موږ د افراطیت او ترهګرۍ پر ضد جګړې کولو ته ژمن یو. دا د پاکستان په ګټه دي چې د یو باثباته سوله ییزه سوکاله او خپلواک افغانستان لپاره کار وکړي. موږ په افغانستان کې ثبات غواړو. که دغلته پایښت راځي نو پاکستان هم ورسره سوکاله کیږي. سپینې ماڼۍ په عین وخت کې د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې د قومي امنیت لپاره د اوباما د ادارې د مرستیال مشیر بین روډز هغه څرګندونې خپرې کړې چې په سیول کې د یادو دواړو مشرانو تر لیدنې وروسته یې له دغه ځایه د ټلیفون له لارې د واشنګټن د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې دي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما د وزیر اعظم ګیلانی د هغه بیان ستاینه وکړه چې په دې وروستیو کې واړه طالبان د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره ملګري کېدو ته راوبدل. د ښاغلي روډز په خبره ولسمشر اوباما وزیر اعظم ګیلانی ته په ډاګه کړه چې د افغانستان د مسلې په یو سیاسي حل کې د پاکستان کردار مهم دی او دا چې حکومت یې باید په دغه لړ کې د افغانانو په مشرۍ د جوړجاړي د یوې پروسې ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه دواړو مشرانو د امنیتي موضوعاتو په تیره د القاعده پر ضد د جګړې د شریکو ګټو سربیره د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې هم د امریکا او پاکستان ترمنځ د پراخې کچې د اړیکو په امکاناتو خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس ایجنسی بیا په خپل راپور کې د سپینې ماڼۍ د امنیتي سلاکار بین روډز په حواله وایي چې نوموړی د امریکا او پاکستان د اړیکو د بیرته رغېدو له امله خوشبینه دی چې وایي امریکا به په راتلونکي میاشت کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه کېدونکي د ناټو په سرمشریزه کې د پاکستان د ممکنه ګډون هرکلی وکړي. ولسمشر اوباما وزیر اعظم ګیلانی د سیول په خپلې لیدنه کې د ګډې همکارۍ ژمنې په داسې مهال کړي چې دمګړی د پاکستان په پارلیمان کې د دې هیواد د قومي سلامتیا لپاره د کمیشن په هغو سپارښتنو بحث پیل شوی چې پکې له امریکا په ممندو د تیر کال نومبر د میاشتې د هوایي بریدونو لپاره چې سلیریش پاکستاني عسکر یې قربانیان شول د رسمي بخنې غوښتنه شوې او هم ورته د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره ویل شوې دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې زیارت تورزی 19 پروگرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشه
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پنون
په اوو منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پینزو بجو.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سورے اس بلڈ شی اسلام آباد تا او یو بل رپورٹ پا ورو چے دا سپریم کورٹ دا پاکستان سلورو وانو دا صوبو حکومتو نتا ہدایت کڑے دے چے دا دغلتا دا کیدن کو جرگو تفصیل دے عدالت تا وڑان دے کڑے شی او دا غرنگ دا پولیسو مشرانو سیکتریانو تا یہ حکم مر کڑے دے چے دا ہاغا ٹولو غیر قانونی جرگو پر زد دے عملیات وکڑے شی چے دا کمو پا ذریعہ وڑی جنکے پسورا یا ونی کے ورکولی شی یا او یا دا ماشوم مانه جنکو د زیات عمر سره سره په زور بدونه کوي. نور تفصیل په پدې اړه ورو د سراج زهیر نه.
پدې موقع چیف جسټس افتخار محمد چودھری د سلور ورنو صوبایي حکومتونو نه د جرګو په حق لا تفصیلی رپورت غوښته دي او چیف سیکرټریانو او د پولیسو مشرانو ته ویلي دي چې د غیر قانوني جرګو پر ضد دي عملیات وکړي. د سپریم کورټ پدې فیصله باندې د قبایلی سیمو او نورو علاقو جرګمار مشران وایي چې جرګا پښتنو کې د پیړو پیړو راهسه را روانه ده او د دې په ذریعہ د عمرونو عمرونو تربګنۍ او دښمنۍ ختميږي. قبایلی مشر او د باجوړ نه پخوانی ایم ان ای شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویل چې جرګه یو اداره ده او د دې په ذریعہ هغه مسلې هواریږي کوم چې عدالت کې نشي هواری دي.
د جرګې د نوم پر زیات یا پولیټیسای شو یا دومره زیات عام شو بدن شو چیر یو شیره د جرګې نوم ورکو. جرګه یو د شې چې هغه کې مدعی او مدالت دواړه کینی یا مطلب یو قومي جرګه راشي یو مسلې د رواج مطابق د قران سنت مطابق د پښتو د کور مطابق چلےږي. په پښتنو کې دا قسم جرګې بل د دینه د خلکو نفرت دی چې مطلب دی سو پکې جرم کې پاکي وي خپل خور لور ور کوي زه خو نشم ویلای چې دا سپریم کورټ په کومه جرګه یادې
کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تزیه کار او وکیل بیرستر باچانا د سپریم کورټ د دې فیصله په حق لو پختل نو هغه ویل
چې سو پوری د سپریم کورټ دا خبره ده چې دا ماشومان دي نه کې دا مونږ ته ورته سره وایي چې هغه کې ډیر کم عمر ماشوم دي نه هغه څنګه پوری دغه حد پر خو دا شی چې کم دی نو دا صحیح دی خو سو پوری چې دا تعلق دی چې دې جرګو کې د مونږ غټه غټه دشمنه ختمیږي نو په دې باندې پابندی نه غول چې کم ده دا زما خپل خیال دا دی چې نه د سپریم کورټ سره دا اختیار شته چې هغه د خلکو د دشمنه ختمولو په لاره کې شخن جوړ کړي
د ذکر وړ دا چې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری مشرۍ کې درې تنی بینچ د دا قسم پیښو مخنیوي لپاره د قانون جوړولو حکم ورکړو او وی ویل چې دا ځکه ضروری ده چې نن سبا ټول ملک کې او بیا په خاص توګه سند صوبه کې د زنانو خلاف د زړو او فرسوده رسمونو په واقعاتو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي
موږ نه کورستان نه ګورستا موږ روان یو مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو راځو بچیان نو سبق وایي نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي دي ملاجز د کوه زبا د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کنده لرو د خدای په بده خدای په موږ کنده
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر امیر ظفر زهری ویلی دی د اوسنۍ کابینې درې وزیران په صوبه کې د اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د تختونو په پیښو کې ککړ دي د کورونو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې همدالته بیلابیل سیاسي ګوندونو تر دې وړاندې همدارا ستورونه لګولې دي خدای نور ناصر په دې اړه نور رپورټ راکوي
په بلوچستان صوبه کې له مودې راهیسې د اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې دوام لري چې په دې وروستیو کې پکې زیاتوالی سوی او د صوبې د امنیت پاتې شوالی یې هم له منځه وړی که څه هم د حکومت مخالفو ګوندونو په وار وار دا تورونه لګولي وو چې له تښتونکو ډلو سره حکومتي چارواکي هم لاس لري خو د دې صوبې د کورنیو چارو وزیر میر ظفرالله زهري د سه شنبې په ورځ په لومړي ځل رسنیو ته دا تورونه تایید کړه او زیاته یې کړه چې د کابینې ټول وزیران نه البته درې وزیران یې په دې کې ککړ دي
کچھ نه پورې کابینې ګګور 60 انوالو نه لګي کچھ
د ټولي کابینې په شپېتو وزیرانو کې شپېته واړه په دې کې ککړ نه دي البته درې داسې وزیران سته چې هغه له دې ډلو سره لاس لري د کابینې په غونډه کې ما د دې وضاحت هم وکړ او اشارتن مې وزیرالا ته ور وښودل نو اوس د وزیرالا امر ته منتظر یو ځکه چې موږ د ده د امر پابند یو او ځینې زموږ مجبوري هم سته چې دلته مو ګډ حکومت دی خو نن موږ دا پریکړه وکړه چې په داسې کارونو کې به موږ سودا ونه کړو د کورنیو چارو وزیر په خبري غونډه کې زیاته کړه په ټولو صوبه کې حکومتي او د انتظامیه چارواکي په سفارش یا غوښتنه لګیږي د ده په خبره د کابینې په راتلونکي غونډه کې به د دې پر ضد کار کیږي ظفر زهري په خپلو خبرو کې وویل تر څو چې د سفارش کلتور ختم سوی نه وي په صوبه کې امنیت ښه کېدای نه سي
یہ جب تک یہ ہمارا سفارش کلچر جب تک ختم نہیں ہوگا
ترڅو پورې چې دا د سفارش کلتور ختم سوی نه وي تاسو دا توقع مې ساتئ چې دلته به هدفي وژنې او د ناامنۍ نورې پیښې ختمې شي د کابینې په راتلونکي غونډه کې به په همدې کار کوو چې دا کلتور ختم کړو څنګه چې هم دا کلتور ختم شي د ناامنۍ پیښې به ورسره 80% ختمې شي د خبريالانو د دې پښتنې په جواب کې چې د بلوچستان رورل سپورت پروګرام د تښتول سویو کسانو د راخوشي کېدو لپاره صوبایي حکومت څه ګامونه پورته کړي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ویل تښتول سوی کسان په وزیرستان کې دي او د دوی حکومت د هغې سیمې له قبایلي مشرانو سره سره له ځایي علماو سره هم په تماس کې دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم ویشل کیږي او کنا. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو اورې اوس بلډ شو کراچۍ ته. په کراچۍ ښار کې پرون یاد نه هې پرواز د اخو ډب د پیښور وروستو نن ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی. د تاوتریخوالي په دې پرونو پیښو کې د چارواکو په وینا وو کسان وژلي شوي دي او د ترانسپورټرانو 8 ګاډي سوځولي شوي دي. کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې د ایم کیو ایم ګوند د یو غړي تر وژلو کېدو وروستو شروع شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د دې پیښو د بیا شروع کېدو وجوهاتو په اړه د سیاسي چارو کارپوهانو سره خبري کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړې ده.
کراچۍ ښار کې د تشدد دا ډول پیښې مخکې هم وخت په وخت را مخېته شوې دي، خو د تیر کال ستمبر د میاشتې راهیسې په دا ډول پیښو کې کمې راغلی وو. کارپوهان وایي څو میاشتې مخکې کراچۍ کې د ناامنۍ په حقله د سپریم کورټ تر پریکړې وروستو ښار کې په ټولیزه توګه په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد شروع شوی اپریشن د دې لامل شوی وو چې دغه عناصر د ښار څخه په تیښته مجبور کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه توصیف احمد خان په دې حقله وایي، د بد مرغه د امن په دې لږه زمانه کې خو حکومت اعلانونه ډیر وکړل، خو استخباراتي ادارو او امنیتي ادارو په دې زمانه کې هغه څه ونه کړل چې ورته په کار وو، او هغه ډله چې د عملیاتو له وجې د کراچۍ څخه په عارضي توګه بل چرته تللې وه، داسې ښکاري چې هغه ډلې په خپل کار بیا لاس پورې کړی دی او نتیجه یې دا راووته چې یو ځل بیا کراچۍ کې د لویو سیاسي ګوندونو ایم کیو ایم پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند غړو د یو بل سره ټکراوېدل شروع کړي دي. چېړونکی او لیکوال اجمل خټک کشر بیا وایي، ښار کې موجود په جرمونو کې ککړ عناصر د امنیتي ادارو په پرتله زیات مضبوط شوي ښکاري. هغه زیاتوي،
دا هغه ګروپونه نه دي چې دا مذاکرات میز ته راجمع کړي او بیا یو مسئله حل راشي. د دې ځان ځان له ایجنډې دي او دې سلسله کې بالکل هغه یو او مطلب دا فوجی اپریشن بدل ته کی پکار رہے، خو هغه بالکل غیر جانبدار اپریشن او صرف د هغه خلکو خلاف چې چا لاس کې توپک دے ہتھیار دے او چې لکه هغه قوتونه چې څوک دا کولې شي هغه هم پدې کې دلچسپي نه لري، بلکې د پیپلز پارٹی موجوده حکومت سره د هغې اول ورځې نه داسې اختلافات دي چې هغې غواړي حکومت همیشه دې ته ټف ټایم ملاو شي.
خود توصیف احمد خان په خبره د واکمن اتحاد ترمنځ په حکومتي ایوانونو کې موجود اختلافات هم کله کله د کراچۍ سړکونو ته راوځي، کوم چې د بیګونا خلکو د ځاني او مالی زیان سبب ګرځي. تیرو لسو کلونو کې د کراچۍ په وضعیت کې د آبادۍ له پلوه څرګند بدلون راغلی دی، او مخکې چې اردو ژبه ویونکي د ښار زیات استوګن بلل کېدل، اوس پښتانه او سندیان هم کراچۍ کې په زیات شمیر کې آباد دي. که څه هم حکومت ټول ګوندونه په صوبایي کابینه کې راټول کړي دي، خو په دې لا نه دی بریالی شوی چې ټولو ته د منلو وړ یوه فرموله وړاندې کړي. یو قوت د بل وجود په هغه شکل منلو ته تیار نه دی چې دویم لوری یې غواړي. په دې بنیاد زه ویلی شم چې سیاسي ژبنی او فرقیز کړکېج د کراچۍ قسمت جوړ شوی دی. د توصیف احمد خان په خبره د دې ستونزې حل یوازې او یوازې په دې کې دی چې حکومت د قانون حاکمیت باوري کړي، خو د هغه په وینا روان کال د ټاکنو کال دی او حکومت د تیرو څو کلونو په پرتله کمزوری هم دی چې دا هر څه کول ورته اسان نه بریښي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په ملک کې د توانای په بحران په فوري توګه قابو موندلو لپاره په لسروسو کې د توانای پاړه غونډه رابللې ده، او د بجلی محکمې چارواکو ته ویل دي چې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په فوري توګه بند کړي شي. په دې هکله نور تفصيلات د احمد الله په ریپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیانیې تر مخه کانفرنس براتلونکي لس ورځو کې رابلل شي چې په کې به د څلور وڼو صوبو نمائندګانو نه علاوه د اوبو او بجلی وزارت چارواکي او نورې متعلقه ډلې ګډون کوي. بیانیې کې زیاته کړې شوې ده چې کانفرنس کې به په ملک کې د انرژي بحران خاتمې لپاره ټول وسایل په استعمال کې دراوستو په چارو به هم غور کولی شي. د وابډې پخوانی چیرمن شمس الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت که وغواړي نو په دې بحران تر ډېره حده قابو موندلی شي.
بدقسمتی دادا زمون په ملک کې دا بحران څومره مودې راځي روان دی. پاکستان کې خو سم د 20,000 میگا واټ پاور هاوسونه شته. هغه ټول پاور هاوسز او چلیږي نو پاکستان کې به 2 ګنټه یا 3 ګنټه به لوډ شیډنګ په دې غلطه لارې کړي او دې پیسې لګي هغه پروجیکټونو باندې هغه کارونو باندې چې هغه ضرورت پاکستان ته نشته. د لوډ شیډنګ او د پاور سیکټر په وجه باندې اکانومي خرابه کا.
د ایرسا پخوانی چیرمین او اوبو او بجلی ماهر فتح الله ګنډاپور وایي چې فوري توګه حکومت د خراب پاور سټیشنو مرمت وکړي نو تر څه حده به په دې بحران قابو وموندلې شي. خو حکومت له پکار دي چې نوي ډیمونه هم جوړ کړي ګنې راتلونکي وخت کې به په دې مسلې قابو موندل ګران شي.
ټرمل پاور بی سټیشنونه ریپیر واړي هغه د خرچو کی هغه به دونه وکړي چې گزاره وو او دې نه علاوه په انډس ریور باندې د یو ګراج کم ډیم به جوړ کی یعنی سل فوټ په ډیم هی او ډیم د پاسه په ګراج جوړ کی 2049 ته شپږو زر پورې به بجلی پیدا کړي او 3 ملیون اکر فیټ اوبه به جمع کړي.
یاد دی چې 13 زر حاصل د بجلی اعلانیا او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ لوجه د ملک په زیاتره خارونو کې احتجاجی مظاهره شروع شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که حکومت یو خوا د توانای بحران پاړه غونډه را بللې ده او د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ د ختمېدو پاړه ویلې دي، نو بلخوا قبایلي سیمې شمالي وزیرستان خلک وایي چې په 45 ورځو کې ایله تر نیم ساعت پورې بجلی لیدلې ده چې له وجې دوی د ګډ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د بجلی بندېدو وجوهات څه دي؟ په دې اړه اورو دا رپورټ.
د شمالی وزیرستان خلک وایي چې په 13-15 ورځو کې ایله تر نیم سات پورې بجلی لیدلې، ځکه چې که یو خوا په 13 ورځو کې د سیکیورټي فورسز او وسلوالو ترمنځ انښتو کې د بجلی تارونه شلیدلي وو چې تر یوې هفتې پورې بجلی سپلای بنده وه، نو بلخوا د نیم قبایلي سیمې محمد خیل او پاتک خیل قبیلو ترمنځ د یوې نیمې میاشتې نه د بجلی په تقسیم شخړه روانه ده او د خپلو مطالبو د حل دپاره د نورو سیمو بجلی بندولې شي، چې 13 ورځ یو ځل بیا پاتک خیل قبیلې د بجلی په مین لاین زنځیرونه اچولې دي چې له وجې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ ټولو سیمو او سویلي وزیرستان بعضې سیمو ته د بجلی ترسیل بند شوی دی. د شمالي وزیرستان ایجنسۍ ملک ممتاز خان وویل چې انتظامیه په هغه کارونو کې دلچسپی اخلي د کمونه چې ورته فائدہ وي، خو په دې مسله اړو توجه هم نه ورکوي.
څه د پاري پولیس دغه ته وروتل دا چې میران شاه په مخه کوي دمره سخته لشي کول کته چې امریکې ته یا برتانیې ته په 15 ځای چکا چې پوښتنه جوړ کړې دي. خپل یار دا پولیس دا ایف سی دا غلیوي دا خلک وتله دا چې غومي می قبضه می په پسې تشتي هغه کمه دمره د حکومت ریتی چې چیلنج کړه دا په هغه باندې بالکل دی خاموش نه 28-29 دین وشوي چې په وزیرستان شي دا تیاره دو دي تیاره دی واجه لکه په سپتالې شي بیمورونه اپریشن
جمال خان وایي چې بجلی خو ورته څوک ورکوي نه، خو د مجبورې نه به جنریټر اخلي.
کمرې چې ځینې خو ډېر ژېدې مشکل سره مخامخ شي، ځکه چې خو دا شی مې ژوند چې کوم د ټول د پیبې ده او مطلب چې مخ شي خو مثال د ویلې وي تلوینه وي، خو هېڅ مې دا کې مکنه چې پیسو سره ټلایو وي ته غریب خلک وي مکنه جنریټر وکړي بل هغه طریقه نشته. بس خو د بجلی ختم وي مې باندې کوم طریقه وکړي خو باندې د غریب خلک ځکه وي ته غطوي جنریټر وکړي په 45 چې مې نیمه ګنټه بجلی ولې دا باقي وي مکنه مې بیا په تیار شي.
کلامو چې د نیم قبایلي سیمې په تکخیل قبیلې یو مشر ملک نور صاحب نه وپوښتل چې دوی په بجلی باندې زنځیرونه ولې اچو ولیدی، نو دوی اوه چې د غلطه د ټول وزیرستان بجلی زکه بند کړي چې بغاوت جوړ شي، نو انتظامیا به هم د دوی مسله ته غور وکړي او تر څو چې د دوی بجلی به حال نه وي چا ته به هم نه کیور.
میستا پیسې د اور سوالې وبرتا نن خوشحالي په شری کړي دوی سبو ته بیا چار په شری کوي په درور دې کو میستا دالین تراوي میز به بجلی باندې مونږ چې کیمه مټه اچا ولې دي ا میز نو ور کوي په دا وجه چې کړه د میز بجلی چالو شي حکومت میز دا خواست کوي چې د بجلی د میز چالو شي به دوله پاسته چالو کوي چې بغاوت جوړ شي شور جوړ شي ځکه چې میز اوس ته کور وینا د میز پر یوڅ غړو سره کور وینا دغه وجه د میز ټول پیسې ولای دی لکه دې سره اول په خبره باندې نکو میر دې سره شتول کسان دي.
د کوم اطمانځای نام تو مشر ملک درخان چې د قبایلی ستونزو په حل کې د جرګو مشرانه کوي، د دوی څخه مو چې او پختل چې ولې مشران د دغه مسلې په حل کې جرګې نه کوي، نو دوی او چې انتظامیه د مسلې د حل لپاره جرګانه راغواړي نو دوی به څنګه خبرې وکړي.
خدا کے غلطی حکومت تو بجلی خود حکومت شاید ہے چچا تھا ورکوی یا نہ ورکوی دا خود ہے تر بلنا رونا دو بل جینا رونا دو وہ چک داس نہ لیتے ہیں پدا خوب رکھے ماں بھی آیا تو حکومت لکا بیا والا ہی جائے قادر جرگے پہ کہو کہ مس پل غا دا دا خیال چے حکومت دا مطلب دا چے دے سارا شخوی دا کمینا چے چس کلا حکومت تو جرگا ہو گوڑی یا کمینا ہو گوڑی تو سرو سے مس پو مانس کے جرگا ہو گئی ہم خال خالو بسی ہو
پدے آڑا مو چکلا دا پولیسو او پولیٹیکل انتظامیہ بلا بیلو چارواکو ناو پختل نو دا ہر یو جواب داو چھ دوی پدے آڑا پورا معلومات نہ لاری او دا مسئلہ دا دوی پا اختیارات کے ناراضی
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور او پنسنی میں بجی کی دن کی دی حسیبہ شہید امراغلی دا انو دا غینا بد دے سات لنڈ خبرونا واورو
د امریکا د مرکزی قمانده قمندان او افغانستان کې د نړیوالو سولسات او ځواکونو یا ISAF قمندان اسلام آباد کړي او له پاکستان چارواکو سره خبرې اترې کوي. د خیبر پختونخوا د سرحدات څنګه چارواکي وایي د جلوزو کم ته د خیبر ایجنسی نه راغلو کډوالو لپاره د پولیو د مخنیوي یو ځانګړی کمپین پیل کړی دی. په افغانستان کې د ملي امنیت اداره وایي چې په بیلابیلو پیښو کې په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د پولې له هغه غاړې څخه راغلي و تنه ترهګر او وسوال نیولې دي. د بشري حقونو نړیواله داروی که څه هم افغان حکومت د خزو د حقونو د خوندي ساتلو خبره کوي خو عدلي ادارو د دوی د حقونو د خوندي کولو په برخه کې لکټ کړی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تما د چله نړیوال قدرتونو سره بد دي هیواد د اټومي انرژي په اړه له اوګري مودې راهیسې د ریډل خبرې ترې دی پر په دیار رسمه پیل شي. او د یمن چارواکي وایي و سوالو کسانو د سعودي عرب د قونسلګری مرستيال د یمن په جنوب کې د عدن په خان کې تختولې.
دا وا حسیبه شهید چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې کول. اوس با په اسلام آباد کې د سرا زهیر نورو چې د پاکستاني ورځپاڼو د اداريو غټ ټکی سدي.
نن د پاکستان اکثر د انګريزي او اردو ژبو ورځپاڼو چې پکې ډان، بزنس ریکارډر، دی نیوز، ایکسپریس ټریبیون، جنگ ایکسپریس، اواز ورځپاڼې شامل دي. خپل سرخو کې د امریکایي صدر باراک اوباما سیول کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د ملاقات خبر راغستې دي. اداریه د صدر باراک اوباما د خپلې لیکي چې پاکستان دی د خپل خود مختاری او د امریکایي سلامتیه خیال وساتي او دا چې امریکا د پاکستان د خود مختاری خیال ساتي او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان او امریکایي تعلقات ډیر د اهمیت وړ دي. د دویم غټ خبر په توګه مشرق جنگ ایکسپریس اواز ورځپاڼا لیکي چې کراچۍ کې د متحده قومي موومنت د کارکون د وژنې وروسته حالات خراب شوي دي او د جنگ جګړو له کبله لس کسان وژلې شوي او د سلويختو نه زیات لارې موټرې سوزولې شوي دي. اوس یو نظر په اداريو باندې. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په نړیوال رورولۍ باندې زور ورکړی دی چې پاکستان سره د امتیازي سلوک بند کړی شي او د امن د مقصد او د توانایي ضرورت پوره کول د پاره دي موږ ته هم سیول نیوکلیئر ټیکنالوژي راکړی شي. سیول کې د نیوکلیئر سیکورټی کانفرنس وروسته خپل تقریر کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې سیول جوهري ټیکنالوژي د پاکستان حق دی ځکه چې دا وخت پاکستان کې د توانایي بحران ډیر زیات شوی دی. اداري وایي چې امریکا دا منی هم چې پاکستان د امریکایي ملګری دی او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر قرباني ورکړې دي او دا ورته هم معلومه ده چې پاکستان کې دا وخت د توانایي بحران له کبله غټې مسلې ورپېښې دي او د پاکستان معیشت د سخت دباو ښکار دی. اداري لیکي باید چې امریکا او نړیوال ملکونه دې سخت وخت کې د پاکستان مرسته وکړي او سیول نیو ټیکنالوژي کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او زر تر زره ورته دا ټیکنالوژي جی ورکړي چې دارنګ پاکستان د توانایي په بحران باندې قابو ومومي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې سیول کې د عالمی جوهري تحفظ کانفرنس پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا په ډاګه کړی دا چې د امریکای سره د تعلقاتو په اړه به پارلیمان فیصله کوي او دا چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات د برابرۍ او د خپلمنځي احترام په بنیاد پکار دي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا هم وینا وه چې د ناټو سپلای په حق لبا فیصله صرف طرف پارلیمان کوي اداري مخکلي کې کوکته شي نو ظاهره خو حکومت د تعلقاتو او پالیسو په اړه د فیصله واک پارلیمان ته ورکړي دي خو تیر وختونو کې چې د پارلیمان د فیصلو کوم حجر شوی دی هغه ټول ته معلوم دي اداري وایي چې پارلیمان لا هغه فیصله کول پکار دي چې دولت او ملک په ګټو کې وي اداري اخره کې د دې مسلې حل صدا سیخای د امریکای سره د پاکستان د تعلقاتو او د ناډو سپلای د بحالۍ لپاره حکومت له پکار دي د ټولو ګوندونو کانفرنس یا غونډه راوبلی او په دغه کانفرنس کې چې کوم هم فیصله وشوي د هغې وروسته دی پاکستان خپل نوی خارجه پالیسی جوړ کړي پرسپانه ایکسپریس خپل اداري کې لیکي چې د پارلیمان په مشترکه اجلاس کې متحده اپوزیشن او حکومت ترمنځ د قومي سلامتي کمیټي په سفارشاتو باندې بحث کولو اتفاق ونه شو او په اتفاق سره په توانایي بحران بحث وشو اجلاس کې مسلم لیگ نن په اتصل ګنټو کې د لوډ شیډنګ ختمولو نیټه ورکړې ده او د لکې ورکړه ک په مقرره وخت کې لوډ شیډنګ ختم نشو نو د ایوان صدر او وزیر اعظم هاوس پورې به لانګ مارچ کولای شي پرسپانه لیکي چې یو طرف ته دا معاملات روان دي خو بل خوا په ملک کې اتلسنا شل ګنټو پورې اعلانیا او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کیږي چې لوږی نه صرف صنعتي مزدوران او عوام ولس مظاهره کوي بلکې دا ځل د تاجرانو تنظیمونو هم په دې مظاهرو کې برخه اغستې ده پرسپانه مخکې لیکي چې حکومت په صحیح توګه د حالات اړخ ته پاملرنه نه ده ورکړې او نه یې عملی اقدامات کړی دي اداري وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړه نو په لوډ شیډنګ باندې به قابو ومندې شي خو ښکاري داسې چې حکومت د خپل فرض پوره کول نه غواړي او ولس په سناسه طریقه مصروفه ساتل غواړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانی ورځپاڼه ګارډین د ناټو د عسکرو مړینا او په افغانستان کې د پوځي ستراتیژي په سر راپورته شوی کړکیچ باندې یو لیکنه خبره کړې ده بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا په فروری میاشت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په فضا کې د بې پیلوټه الوتکو یا ډرون لپاره د الوتلو د اجازه لیک پر لاسلیکو لیکنه کړې ده د دې دواړو تبصرو غټه کې د حسیبا شهید نه اورو
برطانیوی ګارډین او رسپانی د ناټو د عسکرو مړینه او په افغانستان کې د پوځي ستراتیژي پر سر راپورته شوی کړکیچ تر سر لیک لاندې یو لیک نه خبره کړې ده رسپانی لیکي په افغانستان کې د جګړې نه مخکې د خاموشۍ دور دی چې ناټو په څونه وکي د جګړې د موسم لاره رسیدو سره خپلې تیاری نیسي اخو بیا ائتلافي ځواکونه دا وخت په افغانستان کې د دوه برطانیوي سرتیرو د وژل کېدو وروسته له یو لړ ستونزو سره مخ دي ګارډین رسپانی په افغانستان کې د دې هواد پوځي یونیفورم لرونکي کس له د دوه برتانیوي سرتیرو وژلو ته په اشاره لیکي هر کله چې دغه سپیخي رحمانسته کیږي د ناټو او افغان ځواکونو په منځ کې بې پاوري زیاتیږي ورسپانه لیکي په دوهم پړاو کې به پوځي کارپوهان د افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي خو کچېری برتانیوي پوځیان او افسران دا فکر کوي چې د دوی امنیت ته ګواښت نو دوی به د لړکې زړه نه زړوي بلخوا دوی ته د افغان ځواکونو له جملې نه د ساتندوی سرتیرو ورکول به هم دوی ته ستونزمن وي د ګارډین له دې تحلیل سره سم ناټو خای په دې ټینګار وکړي چې دغه ورستۍ پیښه به په افغانستان کې د دې تړون پر پوځي ستراتیژي اغیز ونه کړي خو د رسواني په وینا په دغه تګلارې زیاته اتکا ورستر بلې سختيږي ځکه هم په برتانیا او هم په افغانستان کې عامه نظر له دې هواد د ناټو د ځواکونو د چټک وتلو په لور اوښته دي لاس انجلس ټایمز او رسپانی بیا په فبروري میاشت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په فضا کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډرون لپاره د الوتلو د اجازه لیک دی ویلایي پر لاسلیک کولو لیکنه کړې ورسپانه لیکي په دې ورسېو کې د کمپنیو او ځانګړو خلکو لخوا دغه ټکنالوژي د کارولو مسلې پښتنې زیږولې دي او په دې برخه کې بل ویرادار چې دا کول شي چې د ترهګرو بریدونو لپاره هم وکړول شي او یو غاښ جوړ کړي ورسپانه د یو شمېر تحلیلګرانو په حواله استدلال کوي چې دا به څومره وخت نیسي چې ترهګر د دارز یا وسله لرونکو ډرون الوتکو ته چې د ویډیو لاره خپل هدف وشتل شي لاسرسي عمومي خلاص انجلس ټایمز لیکي دا څه وخت راشي چې دغه ډرون بریدونو ته به ټول هغه کسان لاسرسي عمومي چورته ډیره اړتیا لري لیکنه زیاتوي هغه هیوادونه چې له ترهګرو سره نږدې اړیکې لري بیا په دې برخه کې یو بل درد سر دی ورسپانه په دې برخه کې ایران یادوي چې د 2013 میلادي کال په اگست کې د ډرون پرانیستا وکړه او د دې هیواد ولسمشر محمود احمدی نژاد بیا په دغه محل په یوې جملې کې د غالوته کې د مرګ استازي او هم د ملګرتیا او سولې پیغام رسمون کې ونومولې
د ایشیا ټایمز ډاٹ کام ویب پاڼې په یو مقاله کې راغلی چې افغانستان کې د طالبانو د سولې لارې محدود دي. د لیکوال په وینا د طالبانو سخت دریز په افغانستان کې دننه او د سیمې په هیوادونو کې ملاتړ نه لري. بشیر ګوخ د دې مقاله غټکی درته وړاندې کوي.
د ایشیا ټایمز پاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو سره خبرې په داسې مهال روانې دي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ اړیکې ښې نه ښکاري، ځکه چې دا اونۍ د افغان پوځیان لخوا یو امریکایي او دوه برتانوي پوځیان ووژل شول. د یادونې وړ ده چې امریکا لا وار د مخه ویلي چې تر 2014 کال پورې به خپل زیات عملیاتي پوځیان له افغانستان څخه وباسي او د امنیت چارې به افغانانو ته وسپاري. د لیکوال په وینا دا کار د طالبانو سره د سولې د بهیر په تیزولو کې مرسته کوي. په مقاله کې ویل شوی چې په افغانستان کې طالبان داسې جنګیالي دي چې غواړي له ولسوالیو څخه په درغلۍ او ککړ حکومتي چارواکي او بهرني پوځیان وباسي. د لیکوال په وینا اوس دا دواړه مخ په ختمېدو دي او دا چې امریکایي پوځیان له ځینو ولسوالیو څخه په وتلو دي، نو طالب جنګیالي به په خپلو لیکو کې د پاتې کېدو پر ځای خپلو کورونو ته ستنېدل غوره وګڼي. د لیکوال په وینا د افغانستان شمالي برخې د طالبانو په مخ کې لوی خنډونه دي او نه هم په نورو ځایونو کې خلک د طالبانو حکومت ته لیوال دي. یوه بله خبره چې د طالبانو په مخ کې د ستونزې په توګه پرته ده، هغه د سیمې د هیوادونو ګټې دي چې د طالبانو ملاتړ ته یې نه پرېږدي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان په ګاونډیانو کې یوازې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، ځکه چې د هند خلاف او د مرکزي ایشیا د اقتصادي ګټو په خاطر یې ښه ملګری ګڼي. لیکوال وایي چې د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ ډیر قوي دی، خو په خپله پاکستان یو باثباته هیواد نه دی. په مقاله کې راغلي چې سعودي عرب او چین هم کېدای شي په خاموشه توګه د طالبانو ملاتړ کوي، خو د لیکوال په وینا طالبان په افغانستان کې د چین د اقتصادي ګټو لپاره ښه نه دي. په سیمه کې د مرکزي ایشیا هیوادونه هند، روس او ایران هم د طالبانو د دریز ملاتړ نه کوي. روس او د مرکزي ایشیا هیوادونه طالبان دغه هیوادونو ته د ګواښ پیښونکو اسلامي یاغانو ملګری ګڼي. ایران که څه هم دوه مخې پالیسي لري، خو د اوږده مهال ګټې یې د طالبانو په ملاتړ کې نه بلکې مخالفت کې نغښتي. نو د لیکوال په وینا د هر څه د دې خبرې څرګندونه کوي چې طالبان په سیمه کې ملاتړ نه لري او لارې یې محدودې دي.
پاکستانی مجلې نیوز لاین د بلوچستان د حالاتو په اړه د لیکوال عامر متین مقاله خپره کړې ده. لیکوال د بلوچستان جګړې ته نه ختمیدونکې جګړه وایي. هغه څنګه راځي چې د عبدالحی کاکړ نه واورو.
د نیوزلند لیکوال عامر متین د بلوچستان د حالاتو د پوره تصویر ورکولو لپاره په هغو ټولو خبرو رڼا چوي چې د دې صوبې د خراب حالاتو سبب ګرځېدلې دي. په دې کې د جاسوسي ادارو څخه رانیولې بیا د فرنټیر کور، پولیسو، لیویزو، مالی غلاغلیو، سمګلینګ، کمزوري صوبایي حکومت او د بهرنیو هیوادونو هلته پرتې ګټې راځي. عامر متین وایي د بلوچستان مسله ډېره پیچلې ده او حل یې د دې صوبې په سیاست، انتظامی او ټولنه کې د بدلون لپاره محاله او لنډمحاله ګامونه اخیستل دي. خو د ده په وینا په دې ګامونو کې لوی خنډ د فوج او جاسوسي ادارو ذهنیت دی. د ده په وینا د نورو صوبو په مقابله کې د جاسوسي ادارو شتون په بلوچستان کې زیات ښکاري، خو کله چې ورځنی پوښتنه وسي نو جاسوسي ادارې دا خبره نه مني چې ګواکې په تښتونو او وژنو کې لاس لري. خو د لیکوال په وینا کله چې د جاسوسي ادارو له چارواکو سره د پردې شاته خبرې وسي نو دوی د صوبې د امن او امان په قابو کولو کې خپل کردار مني. لیکوال بل مسله د بلوچستان فرنټیر کور بولی چې د ده په وینا د بلوچستان ټول واکې په لاس کې اخیستی دی. پولیس فرنټیر کور ته یو ډول تسلیم سوی دی. د تور لګوي چې آن د فرنټیر کور چارواکي د تیلو په سمګلینګ کې لاس درلودل هم مني. دا شان اوربندې د سامانونو، ګاډیو، منشیاتو او وسلو د سمګلینګ تور هم لګیږي. لیکوال عامر متین د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی هم ذمہ غنی چې د پوینا د خپلو دشمن قبیلو پر ضد حکومتي واک استعمالوي. د لیکوال په نظر کې کرپشن هم یو لوی مسله ده. امیر متین بیا په بلوچستان کې د پښتنو حالات هم شنه بولی چې د پوینا د لومړي ځل لپاره د صوبې لوی چوکۍ لکه وزیر اعلی، د اسمبلی سپیکر، چیف سیکرټری او د پولیسو مشر دا ټول پښتانه نه دي. د په خبره په بلوچستان کې پښتانه نیم په نیمه اوسېږي، همځکه د واک، وسایلو او خاورې پر سر د پښتنو او بلوچستان ترمنځ یو غیر محسوسه تاوتریخوالی موجود دی. امیر متین د بلوچستان د حالاتو د نور واضح کولو لپاره په دې کې د بهرنیو هیوادونو د ګټو ذکر هم کوي. د په وینا چین په ګوادر بندر کې زیاته سرمایه‌کاري کول غواړي او ایرانیان بیا د پایپ لاین غځولو دلچسپي لري. دا شان افغان کډوال هم دلته خپل یو شتون لري. د دې تصویر د واضح کولو وروسته لیکوال عامر متین د بلوچستان جګړې ته نه خدمتونکې جګړه وایي چې حال یې د په نظر کې په سیاست، انتظامیه او ټولنه کې د بدلون لپاره مهم ګامونه اخیستل دي، او ورسره د فوج او جاسوسي ادارو په ذهنیت کې بدلون او د فرنټیر کور انتظامی واک صوبې ته سپارل هم د مسلې یو حل بولي.
د روان کال پړمبیو دریو میاشتو کې ټول پاکستان کې د پولیو سوارلس کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې د صحت محکمې د وینا تر مخه 15 په قبایلي سیمو کې او 4 په خیبر پختونخوا کې دي. په دې حق لا د پیښور نه د شبیر احمد جاندار رپورت.
دا خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي د صحت محکمې اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر تیمور شاه مشال لیډو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د روان کال پړومنو دریو میاشتو کې 15 کیسونه او خیبر پختونخوا کې 4 کیسونه مخې ته راغلي دي. دی وایي هم د دغه په بنیاد د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پریکړه کړې ده چې د خیبر ایجنسۍ څخه راغلي جلزو کیمپ کې بې کوره شوي ماشومان لپاره خصوصي منصوبه تیار کړې شوې ده، او دغه کیمپ کې به د 15 تر 15 کالو پورې ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول کیږي، او دوی لپاره اویا نه سیوا ټیمونه ټاکلې شوې دي.
داسې ایریا نه دي راغلي دي چې هلته ډېر وخت نه ویکسینیشن نه شوي، د اپریشن نو د لاین اټ سچویشن، نو دې لپاره ګورنمنټ دا فیصله کړې چې دې کې موږ ماشومان چې کوم آی ډی پی کیمپ کې کوم د آی ډی پی دي، نو تر د 1500 کالو پورې ماشومان ته موږ د پولیو د اساس کې ورکو.
د پولیو او د نور رنجونو مخنیوي لپاره د صحت نړیوال ادارې او یونیسف دوی سره په ګډه کار کوي. د هغې د مرستو په خپله باندې ډاکټر تیمور شاه زیاتوي
په دې کې یونیسف ډبلیو ایچ او سره خاص کر په پولیو ریډیکیشن کې ډبلیو ایچ او ډېر زیات آپریشنل کاسټ ټول هغه په ځان برداشت کوي، او یونیسف چې کوم دنو هغه د کمیونیکیشن حواله سره او د ټیمانو د ټریننګ حواله سره چې کوم دنو هغه موږ سره ډېر لاس امداد کوي.
یادونه ول چې صحت محکمې وینا تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې یو خوکه غربت دی، د تعلیم کمی دی، خلکو ته صحیح خوراک نه ملاویږي، نو بل خو خراب امنیت او پوځي عملیاتو د دوی ستونزې نور هم سیوا کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مومند ایجنسی د امن کمیټو غړي وایي چې دوی خو په سیمه کې محفوظ وي، خو چې کله د روزګار یا چرته د غم حادې لپاره بهر خارونو ته لاړ شي نو وجري شي. د دغه کمیټو مشران وایي چې سره په سیمه کې د امن لخر رضاکار هر وخت موجود خو نه وي کنه. د امن کمیټو د مشران سستونسی لري او په دې رپورت کې
په محمد ایجنسی کې د امنیتی کمیټو مشران وایي هغوی خو که په سیمه کې ګرځي نو د ځان حفاظت په ښه ډول کولی شي، خو که چېرته پېښور، چارسدی یا د صوبې خیبر پښتونخوا او د نورو صوبو ښارونو ته لاړ شي نو وژل کیږي، او دا ځکه چې هغوی په دغه ځایونو کې غیر محفوظ دي. د تحصیل بایزای امن کمیټې مشر ملک سلطان بایزای وایي 45 تنانې د امنیت لپاره په محمدو او بهرنو ځایونو کې وژل شوي، او 2 تنانې زخمیان شوي دي.
دې کمیټو هغه کس په دې کې دي چې هغه وایي چې یاره ما څوک نه یم، نه پیژنې، او زه وایي ما ته څوک څه وایي که نه. لکه زمونږ په نمونه باندې اوس وزیر ماما یو سینګیری سړی و، هغه ویل سینګیری سړی مو ترې بخښو کې مړی ژوندی کړه، وټاسو بخښو کې ویشته که نه. نو اوس دوکمت ښه تعاون دی، دا اوس ما سره تقریبا 2500 افراد دي که نه. نو په 2500 افرادو کې خامخا به څوک کور ته راځي، نو هر یو ته خاصدار نه شو ورکولی، 2500 خاصدار ولګېدل.
همدغه خبره د خوځای امن کمیټې یو مشر نیک محمد خان هم وکړه او وی ویل
مومند کې چې محفوظ که نه، هلته ورسره دوه ګاډي ګرځي، دغې وجه تل تاړه نه شي، دلته خو سه کسان لږي، دغې وجه دوه درې کسانو سره یو دوه درې رال بس هغه درې واڼه وجري شي بیا، او په یو ګاډي کې ناستي بند ګاډي کې، نو دغې وجه دلته لږ غیر محفوظ دی، ولته محفوظ دي که نه.
د نیک محمد خان په وینا هغوی د حکومت سره د امنیت راوستو دپاره کلک ګامونه هم اخیستي دي، خو حکومت ورسره هغه شان مرستې نه کوي د کومو چې د هغوی سره وعده کړي دي.
ریخو بګیراد مونږ صرف د کور نه تللی دي، یو پکې ګورستان دی، څلور دا رشته دار ده، او نور دا رضاکار دي کوم دي، دا خو 25 ګوره شهیدان شوي دي، او داسې 30-35 تور زخمیان دي، قربانیان یې مړ کړي دي، خو مونږ دهشتګرد هم ډېر دغه کړي دي که نه. 150-200 پورې دام نیولي دي، او 60-70 پورې دام وژلي دي.
د صافي قبیلې د امنیتي کمیټه یو غړي خان وویل د هغوی هم ډېر تنان وژل شوي او زخمیان شوي دي.
مونږ هم دغه شان حساب یم، دلته چې دې کوم کوم خاطر
ملک سلطان بایزی وویل د پاکستان او دی افغانستان دی پولیس را نږدې یو نیمه پیښه کیږي، او د دغه سی پیښو درول د پاره هغوی خپل کوششونه کوي.
دا خود دې په جیچکو کې کیږي، په ورتار دې کې دا کار روان دی، زموږ کټرټ پاره دې کټرټ ته وګوره، بولې په کې کیږي، نو دلته چې دومره دغه نه تاړو مخ ته وګوره، نو هغه ډیره کدا او په لاخه ده کړه.
د ملک سلطان بایزی نه مو پختل تاسو د حکومت څخه د نورو حفاظتي اوزارونو غوښتنه کړې ده؟
حکومت راځي خو ښه خبره ده، ځینې ښه خبره بلل سره خو کرای نم کی کنه د پښتون یو خبره چې بس دښمنی جوړه کی ځان ته بیا هغه چې لوی هغه پریدي نه د مرد وخت پورې زموږ د حکومت دا خواهش هم دی او دا به موږ سره انشاءالله کوي.
خو نیک محمد خان یو ګیله هم د حکومت څخه وکړه او هغه داسې
ځینې ټیم کې موږ هم لږ خفه شو خفګان هم د حکومت نه پیدا شي چېره موږ لګان دومره ملک بغیر تنخواه بغیر د هغې نه افرق شوی نه چې دلته طالبان دي د حکومت او د ایکس او د پوځ نه مخکې ځان رسولی سره د پوره قوم لشکر تللي ولی او په هغې باوجود هم موږ په دفتر ته ځو سهولت هم نشته، که پېښور ته راځو هم سهولت هم نشته.
ګل نومې یو تن چې د نیک محمد خان سره په کمیټه کې شامل رضاکار دی او په یوه چاودنه کې دواړه خپې الوتلې وې، د حکومت لخوا ورسره څومره مرستې شوي؟
کله مې چې راووت بس بم کې جیب شولو بس اوس پورې لا بس خلاړو خپله خلاص شو ملک صاحب شهید شو نو چې څه روزګار به حکومت مې نشته یعنې نو حکومت راځه څه روزګار به حکومت یې چېم دی لکه همدې سره یم به ملک صاحب سره
د امنیتي کمیټو غړو ته میاشتنی وظیفه نه ورکول کېږي. هم په دې خاطر چې کورنیو دپاره مزدوري وکړي او بهر لاړ شي نو ووژل شي، بیا په دې صورت کې هغوی ته د کورنۍ د ساتنې دپاره لکه د سرکاري ځواکونو میاشتنی تنخواګانې ولې نه ورکول کېږي؟ د دې پوښتنې دپاره مو پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی عادل صدیق سره بیا بیا رابطه وکړه خو د دفتر د اپریټر پوینا هغه دفتر ته نه دی راغلی.
په لکی مروت کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا 50 غریب جنکو ته د جهیز سامانونه ورکړل شوې دي. دا چې دا جنکې په دې اړه سوای او د دې ادارې مشران سوای او په دې رپورت کې
دلکی مروت په ستر پند غولی کښې نن غرمه یوه غونډه وشوه چې د کومې بندوبست غیر دولتي تنظیم الخدمت فاونډیشن کړی و. په دا غونډه کښې د سیمې 25 داسې غریبانو یتیمانو پیغلو ته د جهیز سامان ور وویشل شه چې کوم د دوی د وس نه د ورچانې وو. په دا موقع موجود یوه پیغله بی فوزیا د سامان په موندلو خوشحاله ده. هغه وایي چې د ما د جهیز کمی پوره اوس به زه هم په خوشحالي سره واده وکړه.
سامان پورا شوه د ډېرې دعاګانې تکه ما هېڅ درک نه و د ډېرې خوشحاله یې واده به مې په خوشحالي سره وشي.
په لکې مروت شې د الخدمت فاونډیشن ستر سکتر لیاقت مروت یایي
بچیانې چې کومې دلته راغلي دي دا ډېرې زیاتې خوشحاله تللې او دو دا امید ده چې انشاءالله دو به دا اوس ودونه انشاءالله په خوشي باندې وکړي.
د غونډې ستر میلمه او د پښتونخوا د الخدمت فاونډیشن مرستیال مشر نور الحق په دا حوالې سره په دا رنګ وغږېده.
نو په دې کې بړستنې او کمبلې دا پتیلې متلې چې کوم دا پخلی پکې کوي هغه واټر سیټ ورته ورکړلو دغه شانتې پیالې میالې د هغو مکمل د هغو چې زمونږ سونه کېدی شو دا د هر یو تقریبا 25-30,000 په منځ کې خرچه ده دا هم د 25 کسانو لپاره ورکړلې.
نور الحق دا زیاته کړه چې غریبانو یتیمانو پیغلو ته به په دا رنګ امداد آئنده هم ورکولای شي.
سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن د امریکایي حکومت په مالی مرسته د سکول زده کوونکو کې د زنانو اهمیت او د تشدد بندولو په اړه پوهه راوستلو په لړ کې د عکسونو جوړولو هلې سلې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
سوات مینګوره کې دغه د ډرینګ هلې ځلې یو مقامي سکول کې وکړی شوې چې پکې د بېلوبېلو جوماتونو زده کوونکو جینکو برخه واغسته. دغه زده کوونکو چې لاسونو کې برش رنګونه او چارټونه راغستي وو او پرې د زنانو د تشدد لړۍ او د زنانو اهمیت ښکاره کولو عکسونه جوړول. دوی وایي چې موږ خپلې معاشرې ته دا پیغام ورکوو چې زنانه هم د دې معاشرې یو اهم غړي وي او دوی سره د فرق کول بند کړی شي. په دغه مقاز د کوونکو مشال رډیو ته وویل
زمانم اتیا حق ته او زه په نه هم کلاس کې سبق وایم. پرې ډرینګ باندې پیغام ورکول غواړم چې لکه هر مور پلار له جایزه ده چې هغه یو خپل زامن باندې نه بلکې په لونو باندې دیم تعلیم وکړي ځکه چې خزه چې دا غینه یو معاشره چې دا هغه جوړیږي چې یو خزه تعلیم یافته نه خپل بچی تعلیم یافته کی او که یو سړی تعلیم یافته شي هغه په خپل وجه باندې پرشر چولې شي خو زیات تر هغه په کور کې نه یو خزه چې په کور کې او بچی دای په کنټرول کې.
زمانم دل نشین دی او زه په نه هم جماعت کې سبق وایم. دی هو چې ما کمی نقشې وستلې دي نو بدی کې زدا پیغام خلکو ته ورکول غواړم ظلم چې چا کړی سزا هغه ته ورکول پکاري بی ګناه ته نه.
دا هل زلو مشر میلما د سوات تعلیمی بورډ مشر چیرمین پروفیسر محمد عمرارو چې د زده کوونکو نه پوښتنې هم کولې. دا هل زلو په اړه دوی وویل
دې بنیادی مقصد او د دې غټ اثر په دوی باندې دا راشي چې دې خو یو پریکټیکلی کوم دې په دې کې انوالو شو، بل دې سره موږ ته پوښتنه وکړو چې رستا دا خیالات چې دې دا ته ډرینګ ته کنورټ کړي نو دې بسا سره تي نو دې خپل ایکسپریشن وکړو او دې چې څومره خپل کورونه ته لاړ شي او د دې نور څه خويندې نور د دې رونه د دې پلارانی نو دا نننه میسج باغې ته هم لاړ شي چې زمونږ حقوق چې دا بالکل یو شانتي دي، اسلام موږ له حقوق را کړی دي او دا غي عملاً مظاهر نن دلته کې دی وکړه.
داورت فاونډیشن سواد څنګه مشر محید الدین وینا دا چې دا هلی زلې ټول ملکن ډیویژن کې د امریکایي حکومت یو ایس ای آی ڈی په مالی مرستې سره کیږي چې مقصد یې سیمه کې په زنانو د تشدد لړۍ کمول او اولس کې پوهه راوستل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی وای چې په تیر یو کال کې اخې لاستا راوړنې درلودې، عواید یې لوړ شوي، 40,000 جریبه ځمکه یې له غاصبینو خلاصه کړې، د ادارې فساد او له دندو څخه په ناوړو ګټه اخیستنه یې ګڼ ادارې کارکوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې او د بیا رغونې په برخه کې هم ډېر کار کړی. پدیاړه نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال پر رپورت کې.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی وای چې د ستونزو سره سره په تیر کال کې په خوست کې غنی لسته راوړنې درلودې. ولی عبدالجبار نعیمی چې د سې شنبې نه په ورځ د تیر 1390 هجری مریض کال د کړنو او ستونزو پاړه یو خبرې غونډه کې ژورنالیستانو ته خبرې کولې، وویل چې په ټولیز ډول په ادارو کې سمون راغلی او د بیا رغونې لړۍ په ټولو برخو کې ښه روانه ده.
پدغه کال کې په ادارو کې سامان بدلون رامنځته شوی، د ادارې فساد پر ضد مبارزه ترسره شوی او د عامه ملي امنیت ټینګ شوی. د بیا رغونې په ډګر کې په ډېرو بنسټیزو پروژو باندې کار پیل شوی. د بشري حقوقو، روغتیا او چاپیریال ساتنې په برخه کې ګړندي ګامونه اوچت شوي. د غوره حکومتوالۍ بنسټونه پیاوړي شوي. مرکز او ولسوالۍ کې د دولتي حاکمیت ټینګښت پیدا کړی.
ولی عبدالجبار نعیمی زیاته کړه چې عواید لوړ شوي، 40,000 جریبه ځمکه له غاصبینو خلاصه شوي، 90 اداري کارکوونکي د اداري فساد او له دندو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي، 515 میله وسله ډایاک تسپارل شوي او د بندیانو د دوسیو د څېړنو لپاره یې ځانګړی کمیسیون ګمارلی.
څلور ویشت زره ځمکه جریبه د غصب څخه راخلاصه شوې. نه ویشت مامورین په فساد کې ښکېل و. د قانون د حاکمیت لپاره معادلې او قضایي ارګانو ته پېژندل دا ټوله چې ورپېژندل شوي یو هم داس نه دی چې هغه دوسیه نه لري، ماضي پر یو کاغذ باندې دوی معرفي شوي نه. د هر یو ټول شواهد موجود دي، حتی د ځینو خیر ویډیوګانې هم موجود.
د بیا رغونې په اړه ښاغلی نعیمی وویل چې په تیر کال کې 301 ډول ډول لوی او وړې پروژې بشپړې شوې او پرانستل شوې.
د فوټبال د ملي سټېډیم کار خلاص شوی، د شیخ زید پوهنتون د نجونو د لیلیه مجهزه جوړه شوې. همدغسې زه غواړم چې د دوامن د پل چې ډېر مهم پل په مجموع کې 301 اچا پروژې کار بشپړې شوې چې دا 2,486,000 او 3,410 امریکایي ډالر لګښت کړی.
خو نوموړي پیوش میر خوشمشت هم نیوکه وکړه، وای ویل چې شخصي ګټو ته پر ملي ګټو لومړیتوب ورکوي او د خپل شخصي ګټو د تامین په خاطر په خوست کې د ټول ګټو پر روژه د پلي کولو مخه نیسي. د زیاته کړه چې داسې کسان هم وو چې په مرکز کابل کې یو شمېر مامورین ته د دې لپاره رشوتونه ورکول چې د خوست د ملکي هوایي ډګر پروژه لغوه او یا لږ تر لږه وزنډوي. خو د خوست د سوداګرۍ د خونریس نواب امیرزای کڅه هم د خوست د ځای ادارې د فعالیتونو ستایي خو زیاتوي چې ښایي عواید له دې دوه برابر نور هم زیات شي که رښتیا هم په ګمرک او نورو عایداتي ادارو کې وړتیاوې زیات شي او په رښتینی ډول د فساد مخه ونیول شي.
مال نه تشریکی که مال تشری شي عواید به نور هم زیات شي. زواده ورکون د 1,000,000 میلیون دي، دا به 2,200 میلیون ته رسیږي. زه په ګارانټي ورته اخلم.
د یادونې ده چې په تیر 1,000 کلونو کې د چرواکو د بیا بیا ژمنو سره سره نه خو د خوست لپاره هوایي ډګر جوړ شو او نه هم د خوست ګردیز ترمنځ غزیدلې لوی لار چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري او شپږ کاله وړاندې یې د پخولو چارې هم پیل شوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه اخیری شی بو تر رسیدلیو د حسیب شهید نه بلند خبرونه واورو.
د امریکا د مرکزی قماندې قماندان او افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ISF قماندان اسلام آباد کړي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. د خیبر پختونخوا د صحت د څانګې چارواکي وایي د جلوزو کمپ ته د خیبر اجنسۍ نه راغلو کډوالو لپاره د پولیو د مخنیوي یو ځانګړی کمپین پیل کړی دی. په افغانستان کې د ملي امنیت اداره وایي چې په بیلابیلو پیښو کې په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د پولې له هغه غاړې څخه راغلي و تنه ترهګر او وسوال نیولې دي. د بشري حقونو نړیوال داروی که هم افغان حکومت د خځو د حقونو د خوندي ساتلو خبره کوي، خو عدلي ادارو د دوی د حقونو د خوندي کولو په برخه کې لکڅ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده چې له نړیوال قدرتونو سره به د هیواد د اتمي انرژي په اړه له اوږدې مودې راهیسې درېدلې خبرې اترې د اپریل په 14 پیل شي. او د یمن چارواکي وایي و سوالو کسانو د سعودي عرب د قونسلګری مرستیال د یمن په جنوب کې د عدن په ښار کې تښتولې ده.
دا وه حسیب شهید چلن خبرونه تاسو وړاندې کول. هم دې سره زمونږه نننه نه ساته خبرونه سرته ورسېدي. تاسو د مخامي د شپږ بجو نه وروسته په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. سبا به یو ور بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. هم دې سره ز انیس اجمل، حسیب شهید، اسحاق میری او داود خټک سره د ټولو همکارانو په ګډون ساسنه اجازه ته غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.